ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. شاکر الله سایل لیکلي، زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم. نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي، زه خپله یو وخت تللی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. په دې اړه نظرونه بیخي ډېر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډېر تمرکز په همدې دی چې ډېر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسې تصور نه و کړی خو لاره کې ورسره مخ شوي؟
عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د ما له تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هېواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر و هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو، د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسې به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 1 وه. په دې 1 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1 چې شا شیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کیني. په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تا ته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړې. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ څخه یو د ترکیې د پلاشاتی عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نتوانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هېڅوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي، یو ځای کې پیدا کی پاغه او تاسو تر شلو 15 حتی 15 نفر پورې گزاره کوي.
البته مخکې مهم یو مرکه کړې ول داسې ودوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی او د هم دا کیسه کړې و چې حتی ملګری په ایران کې د مشکل غر نه قتل ویدلی او حمل تمړ شوی او دوی مجبور شوی چې تیګې پیراټول کی او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه اخیستې دي کورنۍ ته ورلېګل چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسف افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعیا سخت ده چې په یویشتمه پیړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صافی صاحب تاسې خپلې خبرې پوره کړئ.
هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر څه ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه. د اوبو نشتون زه زما درې څلور ملګري نورو ډېره ډله وه موږ سره خو دغه درې څلور نږدې ملګري موږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې موږ وګرځېدو اوبو پسې نه شاړي دي شاړي ځمکې دي آبادي خو نشته. نو اوبو پسې ګرځېدو موږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو موږ بیا یو جګ غر وغه ته وختو. هغه ځای رفام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د باراني اوبه وي موږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه م پیدا کړې چې ورغلو هغه چې وکتئ اوبه ډېرې ناولې مردارې بوی کو خو موږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه اوبه موږ وڅکلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا 8 ساعته موږ په خپلو پښو مزلو په غر کې کښته پورته شه. انساني کوپړۍ اډوکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو. ایراني پولیسو لخوا هلته هغه جسدونه خاورې شوي اډوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو. مشکل غر باندې ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری ولګه تنده دا خو پکې ډوړۍ خو پکې بېخي نشته کوي. دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نو د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي. د یو حیوان ارزښت یې د انسان نه پر غلارو باندې. نو دلته یو موټر ډول در سراولي دوه شپه خورم دلته کوي تبیلو کې یا د ځینې چې هغه ویجاړ شوي ځینې کنډري چې څوک شک ونه کړي. خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ کتلې زموږ هلته ملګري وو د بارډر کې د پولیس په لاس ته ورغلي وو. د کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه. دوی دسې کار ورسره کوي چې د شپې 2:00 هلته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس دا شټ ته باسي یوازې نیکر کې کې نوي او د شپې به یخي وباړي. هغه نه بعد د یخي وبچړي وهي د سې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینر او خټ کیږي سر په ماته
په خپل سره یو خبره کته سره توکي اوس بیرته چې وطن تر وګرځیدلې او دغه ستونزې مهم ولیدې دغه لار مهم ولیدې خوشاله یې چې بیرته راغلې.
ډېر زیات ډېر زیات هوا چې څو ګورو ما په کوم پښناخته خلک کله وای مانه پښتنو کې ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دي چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوي چې څنګه چلې احوال خپل لارې باره کې عموما باید معلومات وشي. ما د څو ځنګ وې زور ته امر وکړ په ژوند تنګ شوي په دغه لارو لاړ شه. زه پتللی یم د یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی. د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده. دا جسم نه داسې جوړ شو که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو ته ګیسته.
ستانګزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره. مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي. تاسې که راته ووایه چې تاسې چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هېواد صاحب د هر هېواد په پوله باندې ورواوړي طبعا سرحدي پولیس لري. ته د هغوی په هېواد باندې غیر قانوني ورواوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. په بغاره کې موږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلې دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وولو موږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو. هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو. هېواد صاحب لکه مخکې یار څه بدونه کړ د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو وادونو کې بالکل لمنځه ځي او غرور لمنځه ځي. مونږ واخیستلو په کام کې لوس کړو یو نیکار مونږ سره پریښوده نو یو نیکار را پریښود نور هر څه له مونږ نه واخیست. بیا په د کم په یو خونه کې بندیان کړو د سهار 10 بجو نه د شپې تر 12 بجو. بعد هغه په یو موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د ایران له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعاً داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې. داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای تشبیه ده انسان نډیرو ته خدا.
ستنګزه صاحب یو لاندې پوښتنه کا جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلې یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لري شوی له ذهن مو لري شوی کنه اوس مو هم هغه پیښه هغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مولیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یاست؟
بالکل یو اچھا تاسو زما دا خبر له اوسم تاسو وګورئ کنه زما دا خبر له اوسم ګړی وړی دی کله کله زما ګورو خبرې کومه زما اوسم د ذهنن جوړ نه یم په خو ځدا چې نو ما د روحي له لحاظه موږ د موږ سره ډیر څه لکه جوهرم درلود یو څه خبرې کولې سي په مجلس کې یو څه به خبرې کولې سي خو هغه تاثیرات په دلار باندې موږ ولیدل د ملګرو مرګونو ولیدل مرګونو لارې ولیدل مونږ یو ډول اوسم د روحي فشار لاندې یو چې هغه پیښه زموږ په ذهن کې اوسم ستدي اوس مونږ په یو حساب باندې بشي ګډ وډي او چې څو وایو څوک او څو نه کو.
ډیره زیاته مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دی ل خپل ملمنو خغلی حدیث پردیس خیال ستانکزی افضل زیار جواد صافی بشیر ولیزی څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دیلارو پاړه راته وغږیدل. د دوی د خبرونو چوڑ همدا و چې په دیلار تک ډیر سخت دی ل قاچاقبر رانیولې تر پولیسا تر غلو ل هر هغه کس سره چې مخ کیږي هغه یو ډول ستاسي مخ نیسی او هر څوک دې ته تګ نه ست چې څړه ول دغه کس خو یو څه وش کوي. اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لتاسې هم مننه چې خبرونه مو واورید. تر بلې ونې ښه وخت.